وایرس عمل شکل دا چې مرض د تولید د ورتیا نه لري، بلکې د مرض د وقایې په خاطر باندې په بدن کې انټي باډیانې جوړوي، انټي باډیانې تشکیلوي چې همدغه انټي باډي بیا پاینده کې د همدغه وایرس چې کله زموږ ستاسو بدن ته داخل شي لمنځه وړي.
ډاکټر صاحب، ځینې داسې خبرې هم کیږي چې دا کورونا واکسین ځاندردي لري، یا ځینې داسې نورې اوازې او خبرې هم شته، دا خبرې څومره رښتیا دي؟
اصلا اول خدا دا چې باید دغه واکسین په خلاف باندې چې کوم منفي تبلیغات هغه غیر علمي منفي تبلیغات روان دي، نو په هماغه اساس باندې دوی هم داسې وقیده کوي چې دغه واکسین ضرر لري. در حالی کې همدغه جانسن اند جانسن واکسین په هر یو میلیون نفرو کې یو سایډ افیکټ لري چې هغه ته گل بلیډر سندروم وایي. نو دا چې په یو میلیون خلکو کې رامنځته کیږي، د دې هغه واقعیت یعنی په نشت حساب دي، نور د څه خاص اورز جانبي نه لري. او له دوه تیاونه نیول تر درې نوي فیصد پورې دا زموږ ستاسو په بدن کې اغه انټي باډیانې دغه ټایټر رامنځته کیږي، تر څو چې دغه وایرس بیا پاینده کې زموږ ستاسو بدن ته شکل داخل شي اغه مخیل دینه چې مرض ایجاد کی اغه لمینځ وسی. هدف می داده چې دغه ټول واکسینونه خصوصا چې زموږ ستاسو په هیواد کې اوس فعلاً لپاره جانسن اند جانسن کمپنی واکسین چې زیات وارد شوی ده، او غواړي چې اکثرا دولتي مامورین وي که مثلا د اردو ملي او د پولیس یا امنیتی منصوبین وي، همدارنګ محصلین او متعلمین او استادان د همدغه واکسین لاره نه واکسین شي. زما ورته توصیه دا ده چې دا د هیڅ غیر علمي او غیر اکاډمیک منفي تبلیغاتو ته غاړه کې نږدي او واکسین شي، تر څو چې هم خپل ځان ته او هم خپل فامیل ته او هم خپل هیوادوالو ته د مسؤلیت لاره رامنځته کړي وي. نو په همدې اساس باندې څوک چې د دې واکسین په خلاف باندې تبلیغ کوي، هغوی اولاً باید مطالعه وکړي چې آیا دا کوم خبره چې په دې رابطه باندې کیږي آیا دا واقعیت لري، که اسې دا واقعیت نه لري دي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده دا چې دغه هر څه چې خلک تبلیغ کوي د غیر علمي دي، غیر اکاډمیک دي، دیو ډاکټر او متخصص په صفت باندې زما ورته توصیه ده دا چې باید همدغه چانس نه استفاده وکړي، ځانونه باید واکسین کړي، تر څو چې پاینده کې د دې مرض دغه ناخوالو او اختلاطاتو څخه مسؤل پاتې شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل خبره دا هم کیږي چې دا واکسین چې کیږي دا ځوانان لاولاد غورځوي، د دې اوازې په اړه تاسو وایست
د ټول غیر علمي خبرې دي، د ټول منفي تبلیغات دي. د همدغه منفي تبلیغاتو پر اساس باندې د خلکو اذهان مغشوشوي، تر څو چې دغه واکسین څخه ډډه وکړي. نه د بې اولادي سبب کیږي دا واکسین، نه د رواني ستونزو او مشکلاتو د ایجاد سبب کیږي. دا کاملا غیر علمی، غیر اکاډمیک خبره ده. بیا هم دیو ډاکټر په صفت باندې زما ورته توصیه ده چې په دغه پروپاګندو باندې، په دغه منفي تبلیغاتو باندې اعتقاد ونه کی، باید ځانونه واکسین کی. خدای مکړه داسې حالت داخل نشي چې بیا افسوس او ارمان کوي په هغه وخت کې بیا واکسین یا دغه وقایه دغه دواګانې بیا هیڅ فائدہ نه لري، ځکه وایرس په تبابت کې اساسی او فنډمنټل تدابیر نه لري. کورونا هم یو وایرسي آفت ده، یوازینی او د ټولو نه ښه لاره که هغه ماسک ده، که هغه فاصله مراد کول دي، که هغه اجتماعاتو کې نه ګډون کول دي، که هغه د لاسو پریمینځل دي، د حفظ الصحې مراد کول دي. له دغه ټولو څخه د واکسین د تطبیق د دې وبا د مخنیوي په خاطر باندې له ټولو نه مؤثر او مهمه لاره واکسین ده. نو زما ورته توصیه ده چې باید واکسین وکړي، نه د خلکو په منفي تبلیغاتو پسې لاړ نه شي، ځکه که چیرته داسې وای نو WHO چې په ټوله دنیا کې یو صحي سازمان ده، نو هغوی خو نه غواړي چې ټوله دنیا وګړي یا بیا اولاده شي او یا هغوی په رواني ستونزو باندې اخته شي چې په آینده کې بیا کوم بل مشکل وي. موږ تاسو باید خپله عقلا منطقا باید سوچ وکړو چې آیا دا بعضې خبرې کیږي دا کوم علمي اساس لري که نه لري. خو که چیرته بیا موږ ته یو موضوع مشکوک وي، نو باید کوشش وکړو چې په غره بیت باندې یو څه مطالعه وکړو. اسې اوایي د اوازې په شکل باندې باید موږ تاسو مخ ته لاړ شو.
مننه. د پای پوښتنه مو ډاکټر صاحب دا چې ځوانانو ته له کوم عمر څخه باید واکسین پیل شي؟ یعنی تنکې ځوانانو ته هم ضروری ده کنه؟
او دغه د واکسین تطبیق معمولا د 14 کلنۍ نه وروسته د تنکی ځوانانو لپاره ټول هغه څوک چې هغه نوې بلوغیت ته داخل شي، د بلوغیت مرحله ته داخل شي، هغوی کولی شي که نروي که ښځې وي هغه باید واکسین تطبیق کړي. مجلو باید حتما دغه واکسین تطبیق کړي، حتما یې باید تطبیق کړي، او حتما یې باید تطبیق کړي، ځکه چې محصلین چې کله پانتونونه یا مکتبونه شروع کیږي هلته بیرته اجتماعات زیاتیږي. که چیرته خدای مکړه دوی په مابین کې یو څوک په دې باندې هغه وي، مسابي بیا کولی شي چې ټول سمتا دغه وایرس انتقال شي. زما توصیه ورته دیو ډاکټر په صفت داده چې غوی ټول باید دا واکسین تطبیق کړي، مخکې دینه چې ناوخته شي باید واکسین تطبیق کړي چې وقایه له تداوی څخه ډیره زیاته بهتره ده.
درنو اوریدونکو دا ورته دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیموکراسي نوال
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه و دنجونو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه و نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانی دل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ عملاً د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلې، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپل حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خراغ لاس ازادي راډیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته
جګړې د کلیو پراختیا وزارت پر رغنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در صد مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل ایوادونو سره د زموږ وزارت پرمندګۍ زموږ برنامه یو هغه مشکلات چې موږ تر پیښ شوې دغه شریکمه دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې دا د نتیجه ګورو. نتیجه هم د ده لیدلې ده زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژکټ متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي موږ نشو کولای چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، ویسدي یا یو بم ورته کېدي ونړی، نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملاً 28 ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې 28 ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته، او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په تیر ولایتونو کې هلته جګړه وي، په یو ولسوالۍ کې او موږ نورو ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته ولوېدلې ده یا هم عملا په کې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې په کوم ولایت کې که لس ولسوالۍ وي، په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي، جنگ نه وي، هلته موږ کار کوو. ته ولسوالۍ کې دا مشکلات لري، موږ خپل کار درولی.
مون صاحب، هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی یا عملاً وړاندې ورته تاسې اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي. زمونږ په دفتر کې څنګه نیول شوی دی، زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملا زمونږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دی، ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو، لا تر اوسه دغه ارقام نه دي راټول کړي. او هغه مل دا دی چې دغه ساحې تبادله کېږي، زر بیا یو بل لاس ته ولېږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک کړو.
اوس مال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15 میلیارده افغانۍ او بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولستا څه د پاسه 1 میلیون کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ باندې 1 میلیون کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې شو، تاسو وړاندې یادونه وکړه، ودرېږي به د پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا چې دا تاسیساتونه نه کېږي. جګړه خو تاسو ګوري چې نه ګوري او هغې سره تحقیق نشته چې کوم بلډنګ وران، کومه کوم وران، نه کومه کوم تاسیسات وساتم، کوم تاسیسات وران کوم. عملا زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانې رامنځته کېږي او کله منفی تاثیر به دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نه شو مخ ته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراعتېږي او چې قوانین مراعت نه شي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون ددنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نه شو اچولی. نو معمولا د پروژې موږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به یې څه؟
مونږ به په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخ ته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبرۍ سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کوو. ولې معلومه خبر ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه سره کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي. نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همدغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي، زموږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړي دي. نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بې له شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې لخوان خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
مونږ الحمدلله په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملا د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلی. مونږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو. نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته، جنگ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز خپل امن ساحو ته وګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نامنو سیمو کې دي، بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي.
بالکل همداسې
دوشي. بله شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی جریان کې دی. هغې که څه زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه تطبیقېږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنه شوې چې دی په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې 2 ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ دغه مکتبونو برخه په 2 کټګوري باندې ویشلې ده چې یو اقراض او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کې مونږ باقي چانی نه پیسې اخلو او د سودي نه پیسې اخیستې دي. نو د سودي لا تر اوسه نه ده شروع شوی. هغه $500 میلیون پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتبو پکې ته هدف لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی. هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل حل شوی دی. یوازې اداري پروسیجر پاتې دی، هغه پیسې چې راغلي انشاءالله هغه کار شروع
کړو. موی صاحب، بېله شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدارول د بیو په لوړېدو باندې اغیز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نام نو سیمو کې زمونږ یو مشکل به همدا چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د مواد رسول دي او بل د هغې نظارت دی. مونږ خو تاسو ته به معلومه وي زمونږ پروژې معمولا ډیر متواتر نظارت لري او زمون کارمندان ریګولر متوام شکل باندې هغه نظارت کی ګوري د کیفیت او د قیمت پاړه باندې هغه نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساه کې نه امنی د جنگ دی او یا مخالفین دي ته زمونږ سټاف زمون پرسنل د پروژو د مرکبت او د دې لپاره نشي تللی. نو ما واضح ده چې هلته بې کیفیت کم راځي د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نشي او 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 بې کیفیت یو خدمات موږ وړاندې کړو. خبره دا ده چې ماتلې کو تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او موږ اجازه راکړي چې موږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه بس دي.
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه په همدې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ویلیج د سرخان برنامه خو لیلا الهام څخه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته یو ټاکنې شوې ده درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته. دی تر اوسه پورې موږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه چې هغه ساحې چې موږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو 37 ولسوالۍ وې هغې کې شروع کړې ولا د مخه، او هغه تقریبا دا څه د پاسه څه کم 1 میلیون کورنۍ ته موږ مواد توضیح کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر پوشش دي چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه وې لرلې هغه هم چې اوس شروع کړې دي هغه کې تقریبا 9600 شوراګانې دي چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توضیح کړي دي، او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توضیح کړي دي. نو انشاءالله چې هغه خروانه د هغه کې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي. خروانه د هغه کې د جدي مشکل موږ پیدا کړی.
افغانستان د کلیو پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب، له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه نه مننه.
ظلم یو یو الله خبر دے، ظلم یو یو الله خبر دے، د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دې دخلی دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا ز درد لینو نا شم دعا دعا ترتا کو زما دې سو نصیب کړو خدایا زما دې څه نصیب خدایا هم زولې ګلشوې زغټې غټې ورا جېد تندې وهم وهم پژړا ژړما تندې وهم جڑا جاڑم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو سو بداسے
سے جدائی وا پر صبح دا سے داسی جدائی وخد ندا نا دچ جان سر سر پوی نکلم پتم تم تم باد سوڑکڑم پتم تم تم باد سوڑکڑم نبد یار کلم او یار کلم نبا در در کلم روز تو قدمو قدمو دے خدا مین کلم قدمو قدمو دے خدا مین کلم جنے زمان زمال پاروا واخلا واخلا